ایوان د کابل ښار د کاتینا او د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د برېښنا شرکت لخوا یې د برېښنا د لګښت بل د کور له لګښت څخه څو چنده زیات لیکل شوی دی. موږ د برېښنا شرکت او د کابل د برېښنا د ریاست په انګړ کې له ډېر شمېر داسې کسانو سره مخ شو چې ویلې د دوی د برېښنا د لګښت په نسبت ورته زیات بلونه لیکل کېږي، او دوی وایي چې د کابل ښار د برېښنا په جکشنونو کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د بډې په اخیستو سره د برېښنا په بلونو کې زیات یا کم لګښت لیکي. د دغه ستونزې په اړه مو د کاتینا او د اوسیدونکو میوند په حضور کې د برېښنا د شرکت د مطبوعاتو د دفتر له رئیس وحید توحیدی سره مرکه کړې.
زمان نوم میوند دی، د کابل ښار اوسیدونکی.
تاسو مشکل څه دی؟
زمونږ مشکل دا دی چې زمونږ د برق مصرف معمولا ډېر راځي، او دا نه تنها زما یوازنی مشکل دی، دا د ډېرو ښاریانو هم دا یو مشکل دی چې د بل برق ډېر زیات اندازه راځي.
تاسو د یو میاشتنی بل دی یا د څو میاشتو او څو راغلی؟
نه، زمونږ د دوو میاشتو بل راځي. یو دوره دوه میاشتې وي. زمونږ د دوو دورو د یو لک دېرش زرو افغانۍ.
دوه دورې څلور میاشتې؟
څلور میاشتې. د څلور میاشتې یو لک دېرش زرو افغانۍ شاوخوا.
او تاسو دومره فکر نه کوئ چې تاسو به دومره برق مصرف کړئ؟
نه نه، موږ هم دا فکر نه کوو.
دلته برېښنا مؤسسې ته څه دپاره راغلی؟
صرف همدې لپاره راغلی یم چې دغه میتر مې یو دفعه بېرته له سره چیک شي.
ډېر ښه. موږ دلته برېښنا مؤسسې د مطبوعاتو د دفتر له رئیس توحیدی صاحب سره ناست یو، او غواړو د دغه اورېدونکو په مقابل کې له توحیدی صاحب نه پوښتنه وکړو. دغه ستونزه تقریبا په کابل کې عامه ده، ښایي چې په نورو ولایتونو کې به مې تر کوم ځایه چې موږ دلته یو شمېر تاسو د مراجعینو نه پوښتنه وکړه، دوی اکثره وایي چې د موږ بلونه ډېر زیات راځي. څه فکر کوئ چې په دې مسله کې تاسو دغه د برېښنا جکشنونه لاس لري، یا تاسو فکر کوئ دغه تاسو کومه محاسبه چې دا سمه ده؟ تاسو څه وایئ؟
مننه. دلته زه سو پوینټو ته اشاره کوم. که زموږ د جکشن مسؤول یا زموږ د انرفنی کارمند په دې کې لاس لري، هغه ته هیڅ ګټه نشته. که د پدې پیسې ډېرې زیات دولت ته تویلېږي، فلهذا دا خبره په دغه دلیل زره دوام. یو دویم، پخوا تقریبا که موږ تاسو وګورو دغه لس کاله مخکې برېښنا وه، کله کله وه، همیشه نه وه. یعنی که برېښنا راتلل داسې محسوس کړل چې برق راغلی، که نه نور مکمل آف و. خو بیا هم په کال په میا په دوو دورو کې خلکو باندې به یو څه پیسې راتلې. خو اوس برېښنا سلیری ساته دی، او په زمن کې که موږ تاسو وګورو پرته دې نه چې دا ته دغه ډوډۍ هم وخورو په برق نه، نور هر شي نور په برق دی. موږ نور اوس همداوس که وګورو په نړۍ کې دا موضوع نشته. یعنی یوازې د دغه الکترونیک یا د تلویزیون یا د ګروپ لپاره یا د کمپکیم لپاره د برېښنا نه استفاده کوي، نور د ګرمولو لپاره د برق نه استفاده نه کوي، د خپل د پخولو لپاره د برق نه استفاده نه کوي. په ټول نړۍ کې یو مروجه موضوع ده. خو بده مرغه په افغانستان کې حتی یعنی هغه څه چې ضرورت وي او د ضرورت نه لا ډېر زیات د برېښنا نه استفاده کوي چې دا تبن پاکې بل نه ځي. او تاسو پوهیږئ چې موږ برېښنا د باندې نه اخلو او مجبور چې پیسې ورکړو. موږ ته لکه چې تاسو خپل پیګی معیار میتر دی، موږ د میتر د مخې د انو وطنوالو پیسې سنجو. څومره چې مصرف کړي هغه مصرف موږ ته نه اخلو.
فوی دې سبا به سمه ده چې معیار میتر دی
تشریح ورکوم. که ایانا دلته موږ یوازې په کابل کې تر درې نیم لک کورنو یو ډېر زیات موږ برق ورکړي. یعنی دا موضوع که موږ په فیصدی کې نو په 0.00% کې، یعنی 1% کې نه راځي، ولکه په درې نیم لک کورنو کې ټول دا مشکل وی. خو تاسو بلته د برېښنا شرکت دلته هیڅ نه وي، اوسه حال بلته وي. خو تاسو دلته ډېر لیدلی وي، شاید لس کسان، دولس کسان یا پنځه لس کسان. که پته وو د اوسط حساب کو پنځه کسان که راځي،
خپل هم په دې ټولنه کې ژوند کوو، په دې مشکل پوهیږو، په دې مسالې پوهیږو. فکر نه کوئ چې کله تاسو که دا پیسې په دغه خارجي اثارو چې نن دلته تبادله کیږي یا په کابل ښار کې اکثرا معاملې په بهرنیو اثارو کیږي، که دا تاسو اټکل وکړئ تقریبا راځي 2300 ډالر. فکر نه کوئ چې دغه خلکو ته به دا مشکل چې د دوه دورو پیسې 1,15,000 افغانۍ راغلي؟
یعنی زه تاسو ته شاید درکوم که بیا سوال حل نشو، کېدای شي چې بیا راغی او بحث وکړو.
مهرباني.
دا چې فرزن په دغه ورور راغلی 1,15,000، شاید په بل چا راغلی تر دې ډیر، شاید په بل چا راغلی تر دې نسبتا کم، خو قناعت نه لري. که آیا نن زموږ هر وطنوال، یوازې دا ورور نه، هر وطنوال چې د افغانستان په هر سیمه کې وي، چې د خپل میټر یا خپل لګښت په مصرف باندې قناعت نه لري، زموږ فنی مامور اوال ورکی په ډیر لند مراحلو، یعنی په تای مراحل به ډیر وګدنوي، په ډیر لند مراحلو زموږ فنی کارمنځي د دې میټر تینا اخري د سلیج ساتلو لپاره روړی لابراتوار کې چکوي. که د دې میټر کې مستونزوي یا اضافه ګرځي شو لري، فدان د دې ورور دی 1,15,000 مصرف کړي په دوه دورو کې په سلون مشکي، او د دې اضافه ګرځي موږ وګورو چې دا په دقیقه کې فرزند د سومګا میگا واټه ګرځي او د دې سونه اضافي ګرځي کړي هغه مکمل ټول تینه منفي کیږي فرزند د دې لزر مصرف شوی لزر تینه وزکیږي نو باقی پیسې به ته ورکول کیږي یا د دې په راتلونکو حسابونو کې حسابيږي د دې خپل خوخه ده که عیان د دې مشکل په میټر کې نیوي نو د دې میټر مشکل نه لري د دې سیستم د کور مصرف نه لري د دې خپل د کور هغه وایرینګ درست دی یعنی شارټی چیرته نه لري چې هغه ضایعات ولري فلهذا نو بیا دا د دې مصرف دی
تاسو په دې اړه د توحیدی صاحب د خبرو په اړه تاسو نظر هم څه دی دا خبره منئ
توحیدی صاحب رښتیا وویل که چیرې په کورنیو کې د دې ضرورت څخه زیات
خپل مشکل د خپل مشکل باندې خبرې وکړه په دې چې اوس تاسو به خامخا دغه لګښت درلودو د برېښنا چې په تاسو دومره لګښت راغلی
ما که چیرې قناعت درلودی خو ما به هغه خپلې پیسې تحویلې کړې او دلته به مراجعنه کوله زه غواړم یو دفعه د میتر مبیر سره چیک شي زه پوهېږم چې که انسان د اشتباه څخه خالي نه دی کېدی چې اشتباه شوی وي زه غواړم د میتر مې یو دفعه بېرته له سره چیک شي که زما کور مصرف شوی و خو دا د دولت حق دی په مونږ باندې چې پیسې تحویلې کړو او که نه وشوی نو بنا زما مصرف باید کم شي
تویدي صاحب تاسو سپارښتنه دوی ته
زما سپارښتنه درنو کورونو ته ده چې همیشه دی تر هغه اندازې پورې چې دوی وسرسیږي د برېښنا په مصرفولو کې سپما وکړي دې لپاره چې کدی په خپل د برېښنا په مصرف کې سپما وکړي د دې یو بل هیوادوال د برخاون کیږي
اوس دوی ته تاسو سلام
دوی لارښوونه ده چې اول د خپل د کور هغه وایرینګ سیستم دې چکی یو دویم دا چې خپل د کور هغه مصرفتي سیستم دی وګوري واټر پمپ موټور لري ډیر غټ مصرف لري کلشي ماشين ډیر غټ ټول موټور لري مصرف لري هغه موټوري سیستم چې دې تاسو ګور د موټور چلوي د ټول جک مصرف لري تلویزیون موټور نه لري مصرف به کم وي فرضاً اوټو مصرف به کم وي خو بخاري د هټ نه وټل مصرف
لري تجارو یا کنډیشنونه
یا کنډیشنونه د هټ نه وټل مصرف لري دا غلی چې د سو برقي وسایل چې یو ځای روخنه کیږي میټر په ډیر ژر ګرځي په ډیر لوټ راځي فلهذا دوی مصرف ډیر شوی یا لاره کله مشکل دوی په کور کې نه لري زموږ فنی همکاران انداوس نه دوی سره هم کار دی اول دوی سره نه هر وطن سره هم کار دی دوی میټر چکیږي تاسو خپل پیګی په خوانی میټرونه د هر یو چې برېښنا په کابل کې راغلي دیش کله پیزیوش کله کیږي په خوانی میټر نه پیزیوش کله چې چلیدلی ته باندې غزړیږي اتمنه غ خرابيږي اتمنه غ اضافه مصرف کیږي
یعنی خلک د میټرونه نیوي کی
ډیجیټل میټر نه راغلي دی کله بازار نه اخلي هم کې دی شي کني اخلي د برېښنا شرکت استاندارد میټرونه د جرمنی نه اخستی د بازار نه په مراتب یا په سبسایډي ورکوي مکمل نه قیمت 200 یا 250 افغانۍ دی یعنی په ډیر ټیټ قیمت ډیر عالی کوالټی لري سچ مصرف کوي نیم پاینټ هم دا نه اضافه ګرځي نیم پاینټ هم اضافه نه ګرځي
تاسو څه به بخې تاسو هم پوهیږئ چې په نورو خارونو مخصوصا په کابل خار کې د برېښنا په جکشنونو کې له پخوا نه ستونزې وي یو شمېر دغه د برق کارکونکو چې دوی سره خلک ډیر مشکلات لري دوی کله ناکله اته تاسو خپل به د دې شاید وسی چې دوی کله هغه بل چې نوښتکۍ بلکې ک دوی ته ځینې کورنۍ پیسې ورکي یعنی د دوی ګټه یې پکې نو هغه مصارف هم کله ناکله کم لیکي او سربیره پر دې دلته یو بل ورور مونږ ته ویل چې هغه ته اصلا بل نه راغلی خو اوس ورپسې جریمه راغلی د یا قتل انچوې ده د دغه بډې یا رشوت اخیستو په اړه تاسو د برېښنا په جکشنونو کې یا نور څنګه کوم څه وای
د بده مرغه دغه مرز په هر برخه کې خپل لمن غزولې دي د بډو اخیستل یوازې په برېښنا کې نه البته دا فسن دا بخید بده مرغه دا باید زو وایم چې هو دا شته دا سنځه خو دغه یو پاینټ اول چې ویلې هغه د امکان ورډ ورټیلې ولې ځنې دا غانې دي د لپاره چې زمونږ وطنوال کله د زړه بڑا سولري کوشش کوي چې یو ډول نه یو ډول د میډیا په مخ کې خپل زړه بڑا
دغه د بډا خستو مساله تاسو په کوم طریقه
لوي موږ خپل د وطنوال نه داهله کو چې دغه یو پاینټ د متوجي وي که یو د برج کوم مامور زی دغه نه بډا خلی وای چې زه په بل کې د تکمه پیسې لیکم هغه اصلا د سیو کار کوي چې په بو کې لوټک دی وته نه تیریږي سبا ته به هغه وځ تر سیګو مجبور چې پیسې ورکوالي دته په سیستم کې د هغه پیسې عمومي رسیږي هغه په غلطه شکل په جالي بل په اصلي بل نه تاسو ته 2000 افغانۍ لیکي نور پیسې ځان ته اخلي تاسو 2000 تاویلوي خو دلته تاسو په 3000 افغانۍ لیکل شوې دي او تاسو باید 3000 افغانۍ ورکړئ سبانه بل سبا دومه شروستا اتمه شروستا د چ تفتیش کیږي هغه پیسې ټول سره ټولېږي او تاسو نه پیسې غسل کیږي فلاز زموږ وطندار دي زموږ وطنوال دغه پاینټ متوجي وسی چې دا یو دوکا کول دي او دغه کسان سره کدوې مخامخ کیږي زموږ د شکایت شمیره ده 100 سلور سلویخ چې فری دی دوی ته زنګ ورته وي د هر شبکې نه چې زنګ وهي په ظرف د اتو ساعتو کې زموږ اجرات کیږي کدوې زموږ وطنوال اسناد لري چې زموږ فنی کارمندان یا زموږ د برج همکاران یا مامورین یا اجیران دوی نه د پیسو غوښتنه کړي دوی د لطفاً مونږ سره ماهنګي وکي چې مونږ هغه انضباطي جزا چې ډیره سخته جزا ده چې د برېښنا د شرکت د قوانینو د جملې څخه دی چې ورته ټاکل شوی هغه مونږ وکړو انشاءالله دغه مشکل به حل
کړي. قناعت ترلاسه
کړو. بله مونږ خپل قناعت ترلاسه کړو.
قدرمنو دوستانو که تاسو هم ستونزه لرئ او غواړئ چې د انصاف په لټه کې د خپرونې له لارې له مونږ سره شریکه کړئ، زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202 2 8 2. تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارو. الله مو مل شه.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د نورم او استاندارد د ملي ادارې د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه اداره له څو کلونو راپدې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او ځینې استانداردونه یې هم جوړ کړي، خو داسې شکایتونه موجود دي چې عملي شوي نه دي. په پروګرام کې د نورم او استاندارد د ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر زموږ میلمه دی. خطیر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړې. په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو د ادارې مهم او اساسي فعالیتونه څه دي په افغانستان کې.
دغه ادارې اصلي کاري استقامتونه د ملي استانداردونو جوړول او همدارنګه د ملي استانداردونو تطبیق په هیواد کې او نظارت د تطبیق او همدارنګه هغه خدمتونه دي چې باید موږ خپل خصوصي سکتور ته راوړاندې کړو. دغه اصلي ساحه د فعالیت ده، لکه تصدیقنامې کیفیت دي چې موږ محصولات ته باید ورکو، کنټرول د کیفیت ده چې د وارداتي توکو او همداراز د تولیدي توکو باندې باید پلیسي. دغه اصلي خطوط د فعالیت د اداره ده. په دغه برخه کې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواک اداره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او په ډېر منسجمه توګه د یو منظم پلان پر اساس چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، 15 کلن ستراتیژیک پلان، د هغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخکې بوځو. موږ اوس په لسو سکتورونو کې ملي استانداردونه جوړوو. خوشبختانه موږ 250 ملي استانداردونه لرو چې دغه استانداردونه د غذایي توکو، د ساختمانی توکو، د نفتی توکو، د دوایی توکو، همدارنګه د نساجی، د چاپیریال ساتنې په برخه کې، د من پاکولو په برخه کې.
خطیر صاحب، دغه لس استانداردونه چې تاسو یادونه وکړه دا جوړ شوي تر اوسه؟
په لس سکتورونو کې موږ 250 ملي استانداردونه لرو، جوړ شوي دي، منظور شوي دي د استاندارد عالی شورا لخوا د ملي استانداردونو په
شکل. اما شکایتونه موجود دي چې دغه استانداردونه عملي شوي نه دي په ساحه کې.
د استانداردونو تطبیق دوه اړخه لري، یو اختیاري اړخه ده، بل اجباري اړخه. هغه استانداردونه چې په مستقیمه توګه د مستهلکینو پر صحت او سلامتیا باندې او همداراز په چاپیریال ساتنې باندې او همداراز په ملي اقتصاد باندې اثر گذار دي، دا اجباري استانداردونه دي او تطبیق دغه باید چې الزامي وي او باید تطبیق شي. یعنی هر هغه وارداتي توکي یا تولیدي توکي چې په بازار کې عرضه کیږي باید همدغه استاندارد سره مطابقت ولري. په دغه برخه کې د استانداردونو تطبیق یوازې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواک اداري د انسا کار نه ده. نورو حکومتي ادارې هم په دغه برخه کې
دغه اجباري استاندارد چې تر اوسه نه دی عملي شوی، په دې برخه کې مسؤلیت چا ته متوجه ده؟ ساسو ادارې ته او نورو وزارتو ته هم؟
ځینې استانداردونه عملي شوي دي. د نفتي توکو اجباري استانداردونه د افغانستان د استاندارد ملي خپلواک ادارې لخوا تطبیق شوي دي، کاملا دغه استانداردونه تطبیق شوي دي.
اما اوس هم په دې برخه کې شکایت موجود دی، کوم تیل چې په کابل کې استعمالیږي په ولایت کې استعمالیږي کیفیت ښه نه دی.
د تیلو په د کیفیت په برخه کې یو موضوع دا ده چې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواک اداره مخکې یوازې په دوه بندرونو کې فعالیت درلود، یعنی په حیرتان او اقینه کې د افغانستان په شمال کې، چې دغه فعالیت ډیر اثرناک وو او موږ په میلیونو لیتر هغه تیل چې د استانداردونو مخالف و تثبیت کړی وو. خو په دغه نږدې وختونو کې، یعنی یو نیم میاشت کېږي یا دوه میاشتې کېږي چې موږ خپل فعالیت د اسلام قلعه، تورغوندي او نیمروز په بندرونو کې شروع کړی ده. په دغه بندرونو کې موږ مجهز لابراتوارونه احداث کړي دي، د یو بین ملي کمپنی لخوا چې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواک ادارې تر نظارت لاندې کار کوي.
شیرخان بندر کې
په اسلام قلعه، تورغوندی، نیمروز او حیرتان اقینه. شیرخان بندر به ان شاء الله ډیر ژر افتتاح شي، هغه هم دغه لابراتوار شته خو تر اوسه پر افتتاح شوی نه دی. یعنی اوس په ټول بندرونو کې په ټول مهم بندرونو کې چې دغه بندرونو نه تیل په رسمي توګه افغانستان ته راځي زموږ لابراتوارونه شته موجود دي او هلته موږ تیل د کیفیت لپاره ټیسټ کوو آزمایش کوو بیا پس لاغه نه موږ اجازه ورته ورکوو چې افغانستان ته راشي. بل موضوع د تیل د کیفیت په برخه کې دا ده چې یو مقدار تیل په قاچاق توګه افغانستان ته راځي چې هغه بی کیفیت دی.
هغه قاچاق په خپل ځای پرېږدو، هغه چې مسؤلیت تاسو او نورو ادارو ته اړوندېږي، هغه تیل چې له همدغو رسمي بنادرو څخه افغانستان ته راوارېږي، دغه لابراتوار چې تاسو لګولي په ځینو بنادرو کې او ځینو بنادرو کې کېدای شي نصب کړي، دا څومره معیاري دی او څومره تضمین کولی شي د هغو موادو چې افغانستان ته راځي؟
دغه لابراتوارونه ډېر مجهز دي او په مدرنو وسایلو تجهیز شوي دي. یعنی د مونکالوش وایي چې د نننی ورځې هغه تجهیزات او هغه امکانات ټکنالوژي چې ستاسو موږ سره اوس موجود دي په دغه برخه کې، او ټول تستونه چې کېږي په ډیجیټل توګه کېږي، یعنی په د کمپیوټر له لارې دغه نتایج ورکول کېږي چې امکانات د فساد، امکانات د تغییر پکې ډېر لږ دي. او همدارس دا موضوع باعث شوی ده چې زموږ دغه نتیجه د کار ډېر
کارمندان ویل کیږي چې کارمندان اکثرات متخصصین نه وي.
نه، دغه کمپنی چې موږ استخدام کړی دا متخصصین داخلي او خارجي دي، تر څو چې دغه اسناد دوی د تخصص موږ ارزیابي کړی نه وي، هغوی نشي کولی چې دغه متخصصین استخدام کړي. دوی هم خارجي متخصصین لري، هم داخلي متخصصین لري، او زموږ اداره هم ډېر ښه متخصصین لري، ډېر با تجربه متخصصین لري، او په دغه 15 کلونو کې موږ د ظرفیت د لوړوالي ډېر ښه پروګرامونه درلوده چې دوی په دننه په افغانستان کې او بهر دوی ترن سوي دي، تربیه سوي دي، او اوس په ډېر ښه توګه کولای شي خپل کارونه مخکوزي.
یعنی دغه کوم بې کیفیت مواد چې کابل او نور ولایتو ته خصوصا په نفتي موادو کې را داخليږي یا راځي دلته مصرفيږي، د دغه مسولیت د چا په غاړه ده؟ آیا دا تاسو هم قاچاقي تل بولئ او کلاندې بندرونه هم راتېری؟
ما مخکې ویل چې په دغه غربي بنادر کې زموږ فعالیت تازه شروع شوی ده. یعنی مخکې د دینه دغه تل چې راتله ده
څومره وخت شروع شوی و؟
یو نیم میاشت کېږي. یعنی میاشت کېږي چې دغه فعالیت شروع شوی ده، او یو څه مهلت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د حکم پر اساس موږ تاجران ته ورکړی و. یو میاشت چې دغه د زمریت میاشت تر پایه پورې و، چې هغه مخکېنی قراردادونه چې دوی درلودې باید هغه تکمیل شي، او شروع د اول دسمبلې نه دغه ستانداردونه به په جدي توګه تطبیق
شي. مخکې په دې غربي بنادرو کې کنټرول یا د ستاندرد چک نه و؟
هلته دغه کار د نفتي توکو د تصدی لخوا مخکې بول کېدل، خو هلته تجهیزات نه و، امکانات نه و، دوی امکانات نه درلودې، تجهیزات نه درلودې، خو اوس دغه امکانات موږ لرو.
ستاسو اداره په 1400 کال کې که زما معلومات سي تشکیل شوې ده، اما ول تر اوسه په دې شپږو کلو کې تاسو په غربي بنادرو کې چې مهم بندرونه د عراق او ایران نه تیل راوارېږي افغانستان ته، هغه کې د نور مستاندار د نمائندګۍ نه تپلوتلې؟
اول خو موږ چې کار شروع کړ په 1300 کال کې عملی فعالیت زموږ شروع شو، او موږ هغه اساسي امکانات نه درلودې. موږ له 1400 کارمندانو سره خپل اداره شروع کړ، یعنی هیڅ امکانات نه درلودې دغه اول کې. وروسته بیا موږ د ظرفیت د لوړوالي پروګرامونه درلود چې زموږ متخصصین ترین شي. موږ په افغانستان کې متخصص لرو د هر سکتور، خو متخصص د استاندارد دغه سکتور نه لرو. تاسو یو متخصص د کرنې لري په افغانستان کې، متخصص د استاندارد د زراعتي توکو نه لري.
اوس تاسو د دې لابراتوار په وسیله تیل کتای سي او که ګاز هم سره ګوري؟
اول ځل لپاره دغه تجهیزات د ګاز او د کیفیت د تثبیت امکانات هم لري. ان شاء الله په دغه نږدې راتلونکي کې ګاز هم د کیفیت کنټرول شروع شي ډیر ژر ان شاء الله. دغه
یعنی اوس چې ګاز افغانستان ته داخليږي او تیل افغانستان ته داخليږي، دا چې کیږي او که په دې برخه کې هم څه ستونزې موجود دي، یعنی ټول مکمل نه چکیږي؟
مکمل چکیږي. پس له دې
ګاز هم چکیږي؟
ګاز هم چکیږي، تیل هم چکیږي.
تر اوسه نه چکیدل؟
نه، تر اوسه نه و. امکانات نه و، ظرفیتونه نه و، یوازې
بودجې مشکل و.
بودجې و، امکانات تجهیزات و، امکانات د متخصصین و. خارجی متخصصین نه درلوده چې دا کار مخکې
بله. اما مونږ چې له حکومتي ادارو سره پروسه کال خبرې وکړو، سا کال سره خبرې وکړې دي، دغه سکتور وزارتونو خپل بودیجه نه د مصرف کړي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې ستاسو ادارې او یا هم غنور اړوند ادارې مثلا سوداګری وزارت، مالی وزارت، ساتمی وزارت له خلکو سره جفا کړي؟
تاسو موږ یو خو مسله د بودیجه او چې بودیجه لګیدل، بل مسله د مصرف د بودیجه. ما په خپل د اشاره وکړ کنه چې مونږ ډیر مخلق اداري سیستم لرو په حکومت کې، دغه تدارکاتی سیستم ډیر وخت نیسی. مونږ یو پروژه چې اعلانو دغه تجهیزات په افغانستان کې نه پیدا کیږي. دا باید بین ملی تدارکات ته مونږ لاړ شو. بین ملی تدارکات په شپږ میاشت کې په لس میاشت کې یو پروسه د تدارکات نشي کولای چې دا تطبیق کړو.
بنادر نه چې دغه غذایی مواد او ساختماني مواد افغانستان ته راځي، د دوی د کیفیت په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. دغه مسولیت چا ته راځي کېږي؟ تاسو په دې برخه کې هم حتما ستانداردونه جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، اما عملي شوی نه دي.
په اړه برخه کې موږ ستانداردونه لرو، د ساختماني توکو په برخه کې د افغانستان د ستانداردونو له خپلواکه اداره مجهز تجهیزات په دغه نږدې وختونو کې اخیستي ده. اوس دا تجهیزات آماده دي. موږ یوازې دغه لابراتوار خونې جوړوو. اوس شاید په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې په مهمو بندرونو کې چې موږ لرو د ساختماني توکي پس له دې نه باید تست شي. دغه امکانات موږ اوس لرو.
تر اوسه نه تست دي؟
نه، تر اوسه نه. هیڅ شی هم نه. هیڅ
د اوس چې له پاکستان څخه مواد را ځي افغانستان ته، خصوصا ساختماني مواد او غذایی مواد او همداشان دارو درمل، دا تاسو څه ورسره کوي؟ آیا څو جایدات چک کیږي او که بیا هم بدون چک بندر نوم راتریږي، له ګمرک هم راتریږي، راځي کابل ته یا نور ولایت؟
د غذایي توکو په برخه کې او د دوایي توکو په برخه کې د عام روغتیا وزارت دا مسؤلیت لري چې دغه مواد به چکی د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره کوم سره.
تاسو ورته ستاندرد جوړ کړئ؟
بالکل، موږ په لسګونو ستاندردونه په دغه برخه کې جوړ کړی. ټول ستاندردونه د عام روغتیا وزارت او د کرنې وزارت ته موږ ورکړی. د هغه ستاندردونه چې موږ ورته ضرورت لرو ټول آماده سوي دي. او دته ورپسیده حتی مون د غذایی توکو لپاره تخنیکی مقرری جوړ کړی دی چې دغه اجباري ستانداردونه دي، او دا هم د وزیران د شورا لخوا تصویب شوی دی. هغه ته مون ورکړی دی.
ان تاسو په دې برخه فقط پالیسی جوړوي دغه د خوراکي مواد او ساختماني مواد او نور مواد برخه کې عمل کوي؟ نه،
بلکې د خوراکي توکو، د وایي توکو او د طبي تجهیزاتو په برخه کې مونږ یوازې ستانداردونه جوړو. تطبیق د عام روغتیا وزارت سره دی او د کرنې وزارت سره دی، مونږ سره نه دی. دا
اما تاسو ته یو میکانیزم نه لري چې ستاندرد جوړوي، معیار جوړوي، او بیا له هغوی نه پوښتنه وکړي چې مونږ دغه باندې زحمت وستلی، دغه پروګرام جوړ کړی، د پلان جوړ کړی، ولې تاسو نه عملي کوي؟
دغه میکانیزم اوس مونږ لاس لاندې لرو. مونږ اولین تفاهم نامه د اوبو او انرژي وزارت سره مونږ مذاکره ته په دغه نژدې وختونو کې چې دغه تفاهمنامې پر بنسټ دوی مونږ ته گزارش ورکوي د دغه د برق د ستانداردونو د تطبیق په برخه کې. همداراز مونږ مشابه سیستم میکانیزم په نظر کې لرو چې د عامې روغتیا وزارت او د کرنې وزارت سره هم به دغه تفاهمنامې امضا شي چې د ستاندرد د قانون پر بنسټ دوی باید مونږ ته گزارش ورکړي چې دغه ستانداردونه تطبیق شوي دي که نه. داسې وي مشکل په کوم ځای کې ده؟ آیا مشکل د ظرفیت نشتون ده یا عمدن دغه ستانداردونه نه دی تطبیق شوی؟ چې بیا په هغه کې موږ د ستاندرد ملي ستاندرد قانون پر بنسټ به انشاءالله به تصمیم ونیسو.
موږ چې د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي کله چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه افغانستان ته مواد راځي، دا په بندر کې او نه هم په ګمرک کې هیڅ ډول کوالټي چک یا د کوالټي معیار نه معلومیږي. د دغه مسؤلیت بیا هم تاسو ته نه راځي کېږي؟
په ننګرهار کې په تورخم کې موږ تازه خپل نمائندګي افتتاح کړې ده. هلته موږ به انشاءالله د ساختماني توکو او د نفتي توکو دوه لابراتوارونه ولرو، شاید په یو دوه میاشت کې وروسته. او بیا هم زه تکراروم چې هغه غذایی توکي چې د پاکستان نه راځي، دوایي توکي چې راځي، هغه موږ ته ارتباط نه لري، موږ صلاحیت نه لرو چې دا هغه کنټرول وکړو. حتی موږ په دغه برخه کې یو سیت مکمل لابراتوار د غذایي توکو لپاره موږ اخیستی ده، او وزارت صحت عامې ته یا د عام روغتیا وزارت ته موږ ورکړی ده چې هغوی د دغه لابراتوار نه استفاده وکړي او دغه خوراکي توکي تست کړي، بیا پس له هغه نه ورته اجازه ورکړي.
له دې پرته، له خوراکي مواد او دارو درمل نه پرته، تاسو د افغانستان په شرقي بنادرو کې چې پاکستان مې هدف ده، دلته تاسو څه ډول فعالیتونه لرئ؟
ما ویل چې دغه زموږ نمایندګي تازه افتتاح شوې ده.
څومره وخت کیږي؟
یو میاشت کیږي تازه افتتاح شوې ده. تر اوسه پورې فقط موږ اوس دغه د لابراتوار خونې جوړوو چې ساختماني توکي لابراتوار به موږ هلته ولرو، او د نفتي توکو لابراتوار. دوه لابراتوارونه په اول قدم کې موږ به تورخم په جلال آباد کې ولرو. وروسته بیا زموږ په پلان کې ده چې د برقي سامانات لابراتوار به هم انشاءالله موږ ولرو. په
دغه لابراتوارونه اخیستل شوي او یا هم له تاسو رجمنې کړي نړیوالو چې دغه به درته اخلي، ځکه چې تاسو مخکې ویل چې ډېر قیمت لري.
د ساختماني توکو لابراتوار موږ اخیستي ده، موږ سره دي، او د نفتي توکو لابراتوار هم موږ سره دي. مشکل نه لرو په دغه برخه کې. یوازې د برقي سامانونو په برخه کې د جایزه ماسمو ته وعده ورکړې ده چې دا یو لابراتوار مونږ ته ورکړي.
بله، خطیر صاحب، فساد په افغانستان کې یو عامه پدیده ده. د دې لپاره چې په بنادرو کې یا په ګمرکونو کې دغه کوم چې تاسو خپل استازي حالته مقرروي په دغه ځایو کې د فساد مخنیوي وشي او یا هم د سوداګر او استاذ د کارکونکو ترمنځ کوم معامله ونه شي د دغه د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر نیولي؟
د ستاندارد ادارې فعالیتونه د نورو ادارو سره ډېر توپیر لري. اول دا چې زموږ اداره نه یوازې ملي تعهدات لري چې باید ورته پابند اوسي، موږ بین ملي تعهدات هم لرو. موږ د ستاندارد نړیوال سازمان غړي یو او مجبور او مکلف یو چې د دغه سازمان هغه اصول چې دی موږ باید مراعات کړو. دویم دا چې که د افغانستان د ستاندارد ملي خپلواکې ادارې فعالیتونه فساد سره اغشته سي، دا معنا دا ده چې زموږ ملي ستانداردونه به بې اعتبار سي.
څه ډاډ ورکوئ په وروستیو کې اوریدونکو ته چې په څومره وخت کې به افغانستان ته د بې کیفیته موادو د انتقال موضوع بنده شي او یا افغانستان ته چې کوم مواد راځي هغه به ټول با کیفیته وي او په بنادرو کې په ګمرکونو کې به د هغو کیفیت چک کیږي؟
دغه کیفیت یو ملي اجندا ده چې باید ورته ټول هغه زیرک تخواه په مشترک توګه ورته رسیدگی وکړي، هم حکومت هم خصوصي سکتور او هم بین ملی ټولنه چې دلته فعالیت لري. خاطر اوسه پر متاسفانه هیڅ څه دغه موضوع جدي نه دی نیولې، هم په حکومت کې د ستاندارد او د کیفیت موضوع یو جنبی موضوع و اصلي موضوع نه و، هم په خصوصي سکتور کې د ستاندارد او کیفیت موضوع دوی ته دونه اهمیت نه درلوده، دوی ته د موضوع په اهمیت باندې نه پوهېده چې ستاندارد څه اهمیت لري او څنګه کولای چې د دوی د بزنس د ارتقا لپاره کومک وکړي. خو اوس موږ په ملي پلان باندې کار کوو چې ډیر ژر به ان شاء الله دغه پلان معرفي شي حکومت او د حکومت له لارې ټولو خواو ته به دا شریک سي چې دغه مسوده د پلان آماده سوې ده. شاید چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې به د ستاندارد عالي شورا ته موږ وړاندې کړو.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان د نورم او ستاندارد د ملي ادارې له مرستیال مجیب الرحمن خطیر صاحب څخه ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.